السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر دروند څکای دی، زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه د وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپی نلیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼې یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنې کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپی پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمینه برابره شي. د ټاپی نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبروري کې درېدلي چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې 4 سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابه کوهات پېښور او منصری اصلي اوسیدونکو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پوځ او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته مات ورکړه او پای لوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزه فرانسې ته مات ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یوناما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ازادۍ رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لورې خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤول دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی آنجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سرمخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادهی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نړیوالو مکلفیتونو خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچا د دی هیواد د خلکو لمرانی اساسی حقونه تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت اسټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما د دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو جبري ورکېدو شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سهشنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040م کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې و د 2025م کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو ان ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې پکې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړی وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو این ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکي افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي چې دوی کوستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه دا اوسه دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیا مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګیدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي ترڅو شیا مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاشت کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علیزاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي، بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را که به عنوان مراکز پخشتون
نشته نظرات نبدا مرغه سخخانی چه ده امام حسین ده نظرونو او جوند ده طریقو ده نشرولو ده مرکزونو لپاره کرول که ده بند کړی دي. له بده مرغه د جمعتونو د لاؤډ سپیکرونو غږونه بند کړي او نه پرېږدي چې د نوحې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسیني بیرغونه یې هم راټیټ کړي دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپل واک ډول د دغو ویډیوګانو کارولی نسي تاییدولی. په دې خبروسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دغه ویدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. خو د عاشورا او محرم مراسمو د منځنۍ د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه
د شاروالی ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جوماتونه، حسینیې او تکیه خانې به په ټول افغانستان او 1500 جوماتونه او تکیه خانې به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگي جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پاتې ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې امپډاګه شي. خغلی بلینکن چې هېواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی پرون چهارشنبې د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو د اف 14 جیټ الوتکو لیک روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالنډي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې د پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېر اونۍ ویلو چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تم کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکسه لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې سوت پرتلا بدلی دی.
دکسه لیکوالی هریوا لندکسه.
پلوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ترجمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپاڼ کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15مه نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوري دا وورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسنی حالت په کتو سره چې فرهنګيان او نرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تریوه د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې دستنیوي وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه. ملاتړ ډیر معنی ولري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې معلم راتل ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې معلم راتل د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو بلای قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډیر مرسته وغواړي، او هغه چې په ډیر بد حالت کې دي، هغه تر ډیر کم مرسته هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو، د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپل هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نګر کېشته ولې هغه ته خو زمون کار ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو، فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنگانو نو مطلب لیکوال شاعران ادیبان داخله دي
بلکې بالکل همداسې د مونږه ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان د تیاتر هنرمندان د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي نو مونږه لږ ذره وسیع پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي این یه پروژه پروژه طرح کهی ده مختلف نسلون تر ما بینه وطن میشت و بیرون میشت افغانان فرنگی هم ده برنده طول در بر نیسی خو مهم خبر داده چه ده دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشی ویدی پا آغا باید پا اصول برابر اوسی دقا طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا ده امون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولش درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولي کی یا نه قبولي
د لیکوالو په برخه کې په خواته سو په ګویټا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د جنو لیکوالو کتابونه چاپ کړي
په قطعي توګه زه نشم ویلای اخرین تصمیم به جوري حیات نیسی دلته یو مسلکی جوري حیات پښتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په اکلا خپل نهایی فیصله کوي یقینا دا یو مهمه خبره ده خو فکر نه کوم چې تنه هم دا یو اوسی زما په نظر به مهمه دا ای چې په هغه اصول چې زه ترشوی دي په برابر اوسی او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره پدات خوري او څومره ګټور ده او څومره لازم ده د دې ټول شرایط په رڼا کې به جوړی حیات تصمیم شي او البته هر طرح به
او بخشی که چرت دخ پشتن شخصی دیره نوی پو جوری حیات که مو کم کسان شده
ده خبر خو شخصی نده خدا محرم پشتن ده و زواب محرم پتی که به دی منا چه ده حیات جوری تینول یا دیره مهم مسئله ده اغاو بیا با مسئولیت تیم او با مسئولیت کسان چه در اغی جمله سخده هم ده و صندق اغا در رهبری غری چه اغا با دیر زر اعلان شی یعنی یا مشورتی بورد چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره باور کی دا غوی موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دا سی او جوړی حیات اته دوه جوړی دل جوړیږي چې یو بده موسیقي او بل بده ستوري ټیلینګ چې موږ تر قصه وایل ویل دي دلته به تعینیږي او غوی به کار کی هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سو استفاده مونږ شي او درد سر میجاد نشی
در قصه ویل و پا برخه که یو چه تشریح را تراکی مطلب مو چه ده؟
قصه ویل در جبانیز تودیز استفاده لحاظ در شاید منگ دیر رواج و نلارو در آقا در انگلیسی در جبار ستوری تلنگ در چه منگ هم راخیست ده دلتا منگ نگو کتل چه طول جانر در هنر و فرهنگ خلموار یاد کن در آقا را طول مفهوم ده چه پده که طول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي یعنی دا یو وسیع مفهوم ده او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي ولې د نشته نه به ښیي زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي ولې دا آغاز د کار ده موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي
ولی که چوک او غاری او کولی شی دست وراندیزونه مطرح که چه هرگه در ظرفیت سازی شوی مثل که چه فکر کن تاسه و مطلب هم داشت هیوی او آقا خود کیفهی پلور لارشی دا با دیر فکر می زخ بیام غا کومه چه هنرمندان و فرنگیان پتوله که پیلن محال فکر اونه که او دخپل مشکل ده حل دپاره زر اقدام اونه که بلکه وی سنجایی چه دیگه تره دیگه وراندیز خیر چوم رزان تای فرهنگ تای افغانستان تای درازبونگی دپاره ده دیگه اصول پر رنا که با انشاءالله دا کار کامیابی غیر لگه که دیسه لند خیزی اگه با لند نتیجه مبرکی یا با یه چه برنکی زپا یکمه چه منگه اساسی بنیادی